ساعت لس بجی شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان د ازادي راډیو د خبرونې ته تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونې کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت خواجه غار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په غنیخیل ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال وژل شوي دي. او په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اوریدل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته د شغلي اتمر د هند د سفر په اړه داسې وویل:
افغانستان کې د ریپریزم از ا پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکارۍ په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې ناتاتسیوي راپورونه خبره سوي وه چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور ایم آی 25 جنگي هلیکوپټر وسپاري، خو د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند د مرستو او موافقې په اړه معلومات ورسته له رسنیو سره شریک شي. د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت خواجه غار ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د تخار امنیت قمندان نور محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو دغه عملیات پر مهال د دې ولسوالۍ دولس لوی کلی د وسلوال طالبانو څخه پاک کړي او تر څنګ د وسلوال مخالفینو یو روزنیز مرکز هم لمنځه وړی دی. هغه وویل چې د دې عملیات پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي، دوه افغان سرتیري ټپیان او یو بل تن وژل شوی دی. له دې وړاندې د خواجه غار ولسوالۍ په کلو او بانډو کې د وسلوال طالبانو د حضور په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او محلي چارواکو ویلي وایي چې د کندوز له جګړې څخه ډېر طالبان دغه ولسوالۍ ته تللي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي په د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غنیخیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تیره شپه د دې ولسوالۍ په ګولایي سیمه کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د دې ولایت د اچین ولسوال حاج غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د پیلسو عملیات پر مهال د داعش ډلې دولس غړي وژل شوي دي. ښاغلي مجاهد وویل چې داعش وسلوالې د دې ولسوالۍ له ګڼو سیمو پر شا تمبولې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زورو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوي دي. د لوګر امنیت قمندان مل پاسوال داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې لوولس فیصد زیاتې دولتي ځمکې غصب شوې دي. ښاغلي احمدي زیاته کړه له زورواکانو او عوامو خلکو څخه د دغو ځمکو د بیرته لاسته راوړلو په هدف هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د جمعې په ورځ لوګر ته د خپل سفر پر مهال ټینګار وکړ چې د دولتي ځمکو غاصبین باید محاکمه شي. خو د لوګر ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې امنیتي مسؤلینو د دولتي ځمکو پر نوم د دوی شخصي کورونه هم وران کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د یادې موضوع څېړلو ته باید له مرکز څخه یو پلاوی هلته واستول شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرتي محمدوف د خپل هیواد وو کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنوي د راپور لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع شي. د پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر 10 میلیارډ ډالر ډیر لګښت راشي او د 2008 میلادي کال تر اخیره به غاز په کې جریان پیدا کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني چلويش پله، یو یورو او افغاني 15 پله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني او پله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پله او زر پاکستانی کلر 415 افغاني. بیا هم شرغلست. په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اوریدل کیږي. ایمن المقدم تیر ورځ په قاهره کې خبري ناستول د دې غږ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده.
A noise was heard
دی وای یو ژغ د الوتکې د توربک د سر په وروستي صحنه کې اوریدل سوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایرباس یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټول 240 سورلۍ پکښې ووژل سول. د اوکرين پوز وای له روسي بیلتون غشتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکرين د پوز ویان الکساندر د شنبې په ورځ وویل پوز 2 ملي متري هوان د دونیسک هوایي ډګر ته نږدې له 2 کیلو ایستلې دي. روسي په لوه بیلتون غشتونکو وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15مه اشاته کړې وې. د نومبر په 16مه د اوکرين، روسي، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې باید ټولې درنې وایستلې وسله وایستل سي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوري غوړولې دي. د سپتمبر له نیمایي را په دې خوا تر 3 لک ډیر په ناغښتون کې د کروشیا لاري د اورپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. کچیرته محافظه کار په د انتخاباتو کې بریالي سي، هغوی خبرداري ورکړي دي چې د کروشیا لاري به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سخت پریکړې وکړي. د کروشیا د ډیموکراټیک اتحاد اپوزیشن ډلې بیا حاکم سوسیال ډیموکراتان ملامت کړي دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کروشیان د رای ورکولو حق لري. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او 2 دقیقې شوې. تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته پر غځېدونکي پایپ لاین کار پیلوي. هلمند ته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی پلاوی وایي چې د ملي اردو د ځواکونو شمیر کافي دی، خو باید په قومانده کې کتنه وشي. د کابل امنیت قومندان وایي جنایي پیښې کمې شوې دي.
افغانستان کې د تروریزم د پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې خبرې وشي.
په دې خبرونه کې په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د غازو د پایپلاین د جوړېدو عملی کار په څو اونیو کې پیل کړي. دا خبره د دغه هیواد ولسمشر وکړه او دوه کمپنیو ته امر وکاو چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او ډېرو خلکو ته به په تېر بیا په افغانستان کې کار پیدا شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د غازو د پایپلاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفت سترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپلاین د خپلې برخې کار په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې اوی شروع کوي افتاته پر چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلق د ګاز نه استفاده کوي یو اندازه، په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي. دې خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تم ده چې د ټاپي پایپلاین د هرات د تورغونډي لاري د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي. دغه پایپلاین 1,300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژه به تر $10 میلیارډ ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
کمنګ فرتن پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغه یو پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه سوې د دې لپاره دوی د نور دی لاس د جنگ نه واخیسته نور جنگ وکړو بنان ډېر آرام سل د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي چې همدغه پایپ لاین د دې منافع مشترکې دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله وکړي
د ټاپی د پروژې لپاره د سربا په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال په افغانستان د دې پروژې لبشپړې دوهسته 300 میلیون ډالر د ترانزیت لاري تر لاسه کوي او د دې کازو شپارس په سلو کې به افغانستان ته ورکول کیږي د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخي د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارډ متر مکعب د غازو د لیشتې دوه وسلري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان غاز د دې پایپ لاین لاري هند ته واستول شي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
تاسو زموږ اخلاصي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي د ننګرهار کونړ لوګر لغمان او برشان والیانو د شنبې په ورځ یعنی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخه هم ونیسي په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ ننګرهار بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وویل چې ولسمشر دوی ته په لسمه واردو کې چې په هغه کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سارنه د کابینې د غړیو او سیمایزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه اکدیم کې شاو په برخه کې وي کدی حکومت اړې په برخه کې وي په ګوته کو او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1015 کال په بودیجه کې هغه ته ځای ورکوي
د ننګرهار بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګ ورته د پوځي عملیاتو همغږي په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پرختی پروژو عملی کېدل سپارلی او له دې وروسته به هغوی په خپل واکتوګه تصمیم نیسي په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي د دې ادارې ویانده منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر اشت خپل کاری راپور ولسمشر سره شریک کړي
د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړو یاد ولمانځه د مشانو ولسی جرګې رئیسانو په خپل ویناو کې د ملي شورا وژل شوی غړي د خلکو هیواد ته خدمت په لاره کې شهیدان وبلل په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري
کڅه هم د افغانستان د کورنوي چار وزارت په وار وار ویلي چې د ملي شورا د غړو د وژونکو د نیولو لپاره هڅه روان دي خو د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان وایي چې حکومت د ملي شورا د غړو وژونکو ومومي او سزا دې ورکړي دوی او د دواړو جرګو اداري پلاوی په تیرو لسو کلونو کې د ملي شورا د یو شمیر غړو او په تیره د مصطفی کاظمی په مشرۍ د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون د شپږو غړو د وژل کېدو له امله د شنبې په ورځ ځانګړې ناسته درلوده په تیرو سه باندې لسو کلونو کې د مخالفینو لخوا د ملي شورا 13 غړي وژل شوي چې ملي شورا هر کال د عقرب په 15مه یاد غونډه جوړوي په جوړه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وویل موږ ته په کار ده چې د خلکو او د هیواد د خدمت په لار کې د خپلو شهیدانو د لارې لاروي ووسو
د دوړو خونو د غړو د مسؤلیت او د هغوی د امنیت ساتلو لپاره حکومت غږ کوم چې دغه کاروان د شهداو چې دلته نن یې عکسونه دي په همدغه شکل کې د دغه تالار د ټولو اعضاو تهدید او مشکلات په همدغه شکل حکومت باید خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو موږ د خپلو سیاسي او ملي فکرونو د ضایع او د دوی د شهادت خبرونو وانو.
تر اوسه د ملي شورا اتلس غړي یا د مخالفینو لخوا ترور شوي او یا دوی ته د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنو کې وژل شوي دي. په غونډه کې په ځانګړي ډول د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمي او 15 غړو وژل کېدو ته هم اشاره وشوه. د ملي شورا د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون شپږ غړي د 1386 لمریز کال د عقرب په 15مه د بغلان ولایت د قند جوړولو په فابریکه کې د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنه کې ووژل شول. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومته وغوښتل چې د ملي شورا د غړو خوندیتوب ته تدابیر جدي او د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره د مرستې وکړي.
پر امنیتی ارگانونو او حکومت غږ کوو، سربیره پر دې چې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې کوي، د ملي شورا د غړو او نورو هیوادوالو د قاتلینو په افشا کولو، نیولو او محاکمه کولو کې هم هڅې وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، وویل چې د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره مرسته د دوی په پروګرامونو کې شامله موضوع ده او د یو منظم پروګرام له مخې ورسره د مرستو لړۍ جاری ده.
د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې د شهیدانو د وارثي حقوق په بانکي توګه ترسره کیږي. د شهیدانو او معلمینو د مهمیت د بیا رغونې کار د نړیوال بانک په مرسته پیل شوی دی. د روڼتیا او شفافیت ترسره کولو لپاره د شهیدانو د وارثي او د معلمینو د حقوقو د ورکړې لپاره بایومتریک سیستم په نږدې وخت کې پیلېږي. د غنمو ویش د شهیدانو د وارثي او معلمینو ته په مرکز کې اندهوس ادامه لري. د مستحقو معلمینو لپاره 233 بابا اپارتمانه د کابل په قصبې کې ویشل شوي دي.
خلک او کارپوهان وایي د ملي شورا پر غړو سربیره هر ورځ د هیواد په یوه سنډه کې د حکومت د مخالفینو لخوا دینی عالمان، د ښوونځیو استادان، د دولت مامورین، مخور، سپینګیر او ماشومان او داسې نور په مسلسله توګه وژل کیږي. دوی وایي داسې سیمې هم شته چې حکومت د وژل شوو په اړه راپور هم نه لري. دوی له حکومته هیله کوي چې د هیواد د هر شهید وارثان او کورنۍ دې په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت د نن نه د تخریبي کړیو موجودیت او د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخ سیاست دوام ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې حکومت څوک تخریبوي. په سر مقاله کې راغلي چې حکومتي چارواکي تل دا غږ پورته کوي چې د حکومت د نن نه ځینې کسان حکومت تخریبوي، خو د لیکوال په خبره هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د دغو کسانو نمونه واخلي. د سر مقالې د لیکوال په باور حکومت او حکومت پلو رسنۍ غواړي چې په دې ډول خبرو سره پر خپلو کمزوریو پرده واچوي او خلکو ته وایي چې خیر خیریت دی، خو ځینې کړۍ غلط تبلیغات کوي. په سر مقاله کې راغلي چې دا ډول څرګندونې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچول دي او حل لاره یې دا ده چې حکومت پر خپلو ستونزو اعتراف وکړي او بین الافغاني حل ورته پیدا کړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د هیواد په اوسني وضعیت کې جګړه او سوله هم پیچلی شوې ده. په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د داعش فعالیت او په دې وروستیو کې د طالبانو دوه برخې کېدو د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي او وضعیت یې مغلق کړی دی. د سر مقالې لیکوال ویلي چې له دې سره جګړه هم توده شوې او لامل یې دا دی چې داعش او د طالبانو دواړه ډلې یو د بل پر ضد جګړه کوي او دلته د پردیو لاسوهنې ته ښه زمینه برابرېږي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان جګړه پیچلې بللې او ویلي دي چې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې په افغانستان کې فرهنګي او مذهبي خنډونه موجود دي. په مطلب کې راغلي چې خپل ولسمشر او نورو افغان چارواکو داعش هیواد ته یو ګواښ بللی، خو د لیکوال په خبره د داعش د موجودیت لامل دا دی چې د طالبانو منظم صفونه ګډوډ کړي. افغانستان نور باید د پاکستان د دوه مخه پالیسۍ کار نشي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلي په تیرو 14 کلونو کې پاکستان افغانستان ته ډېرې ژمنې ورکړي، خو د عملي کېدو په برخه کې دوه مخې او دروغجن سیاست لوبولی دی. د سر مقالې لیکوال ویلي پاکستان د خپل دوه مخې سیاست په ډګر کې امریکا، هند او یو شمیر نورو هیوادونو ته خپل اعتبار بایللی، او په دې وروستیو کې افغانستان هم پرې بې اعتباره شوی دی.
په کندهار کې خصوصي شونځي او وړکتون چې پاکستانی تعلیمي نصاب تدریس کاوه وتړل شو. ویل کېږي چې د دغه شونځي زده کوونکو ته د پاکستانی کمانډویانو او نورو سرتیرو په ډول یونیفور هم جوړ شوی و. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
په کندهار کې داسې یو ابتدایي خصوصي شونځي او وړکتون فعالیت لري چې تعلیمي نصاب، تربیه او د فعالیت نور موارد یې پاکستاني دي. هغه کتابونه چې د دغه شونځي لسګونو زده کوونکو ته تدریس کېدل د پاکستان د نصاب مطابق د انګلیسي ژبې کتابونه دي چې پکښې د پاکستان د پخواني مشر جناز ضیاءالحق او نورو عکسونه، ملي سرود، د پاکستان کرنسي پیژندنه او د پاکستان د نقشې ډول شامل دي. د روشان په نوم دغه تعلیمي مرکز پر پاکستاني سیستم جوړ او ماشومو څارندویانو ته د پاکستان د کمانډو، ملیشیا او پولیسو یونیفورم او خولۍ ورپر سر سوي دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو تر لومړنیو معلوماتو وروسته د دې مرکز اسناد وځنډول. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال وایي چې د دې ښوونځیو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي او دا کمیسیون به د روشان تعلیمي مرکز ټول فعالیتونه وڅېړي. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یواز نظري وویل چې د یادې ابتدایي ښوونځي مسؤلینو د افغانستان د ملي ګټو، اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف عمل تر سره کړی.
د ملي قوانینو، د اساسي قانون او د پوهنې د نافذه قوانینو نقص شوی دی. دلته د قانون خلاف، د افغانستان د ملي ګټو خلاف مواد او مفردات تدریس کیږي چې دا د دغه سیمې خلکو، د دغه شاګردانو والدینو دا خبره تر موږ راورسول چې خبره موږ پارارخیز ډول څېړو، څېړنیز ټیم ورته وټاکي تر څو دا موضوع پارارخیز ډول وڅېړي. خو دا چې د ملي ګټو خلاف کار شوی دی، د دې لپاره موږ د دې جواز مطلق په تعلیق کې اچو.
په اینی وخت کې د روشان ابتدایي خصوصي ښوونځي او وړکتون مشر عبدالنافی روشان او د غمرستیال د پوهنې ریاست څخه وغوښتل چې ښوونیز مرکز دی ورته بند نکړي. د دوی په وینا چې دا کار یې په خطا کې کړی او باید دا صحوه د تعلیمي مرکز د بندېدو لامل نسی.
دا ما لپاره دا رقم اهمیت لري. دا نن ما ډیسټریبیوټ کړی دی، دا شی چې ما ډیسټریبیوټ کړی دی ورته ویل مې چې دا کتابونه ځینې څرکه دا سره تعصب پیدا کېږي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د هغه تعلیمي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي چې د هیواد د ملي ګټو خلاف تدریس کوي. د خلکو په وینا په دا ډول تعلیمي مرکزونو کې د افغان ماشومانو ذهنونه د پاکستان پر ګټو جوړوي او غواړي دا مرکزونه دلته پردی کلتور مرواج کړي.
ولې پر خپل هیوادوالو، پر کندهاري ولس، د افغانستان پر ولس باندې ږغ کوم چې نور دغسې رسم و رواجونو، دغسې کلتور و کلچر ته ځای ورنه کړي او خپل اولادونه د دغسې ښوونځیو څخه راوګرځوي او مخنیوی وکړي.
دا لومړی ځل دی چې د کندهار په یو خصوصي مکتب کې د پاکستان د تعلیمي نصاب د تدریس په اړه راپور ورکول کیږي چې چارواکي د ملي ګټو خلاف عمل بولي. دغه راز ویل کیږي چې د کندهار د سپین بولدک پولیس والی کې هم په یو شمیر مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې تعلیمي نصاب په اردو ژبه تدریسیږي، خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي.
په کابل کې د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت په نوم د ځوانانو دوه مؤسسو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په غیر قانوني ډول د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیسي. په دې موضوع ابراهیم صافی راپور لري.
پا په لسګونو تنو د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت مؤسسو غړو د شنبې په ورځ په یو مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغان ځوانانو مخه ونیسي. دوی بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ لاملونه ناامني او بیکاري یاده کړه او وی ویل که حکومت په هیواد کې امنیت او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځوانان بهرنیو هیوادونو ته له تګ نه ډډه کوي. د عدالت او مشارکت د مؤسسې ویاند بریالي زیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مشکل اساسي در په افغانستان کې دوه اساسي ستونزې دي. لومړی، په ټول افغانستان کې امنیت نشته چې دا یو له هغو لاملونو څخه دی چې لامل یې نن ځوانان خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کیږي. او دوهم، ناامنۍ د بیکاری لامل ګرځي او بیکاری د چې ډېر شمېر ځوانان هیواد پرېږدي. زموږ دولت ته دا پیغام دی چې په دې دوه عواملو اساسي کار وکړي تر څو ځوانان هیواد پرې نه ږدي.
دغه دوه بنسټونو همداراز په غیر قانوني کډوالۍ او دا چې په اوسنۍ شرایطو کې هیواد څومره ځوانانو ته اړتیا لري د معلوماتو ورکولو یو کمپاین پیل کړی تر څو ځوانان خپل وړتیا په هیواد کې دننه وکاروي. د راپورونو له مخې هره ورځ په لسګونه تنه افغان ځوانان له همدې عمله له غیر قانوني لارو د اروپایي هیوادونو تک ته زړه ښه کوي. ویل کیږي چې په دې مسافرتونو کې لسګونه تنه د ترکیې او یونان په اوبو کې ډوب شوي، سلګونه تنه زنداني او زرګونه تنه نور بیا د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې بې برخلیک شپې ورځې سبا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعلان وکړ یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې په غیر قانوني ډول دې هیواد ته تللي او رد شوي دي بیرته به یې خپل هیواد ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست تر دې د مخه ویلي چې د افغانانو لپاره د کار او امنیت د زمینې د برابرولو په هدف هڅې روانې دي. د ولسمشر غني د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي:
هڅې روانې دي چې د افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه کاري زمینې برابرې شي، امنیت ښه شي، تر څو زموږ خلک په آرام زړه سره خپل ژوند په افغانستان کې مخته یوسي.
له دې مخکې د مدني ټولنو غړیو هم د مظاهرو په کولو سره له حکومت نه غوښتي وو چې اروپایي هیوادونو ته دې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر دا مهاله له 120,000 څخه زیات افغان کډوال اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني ته تللي دي. له بلې خوا، یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت باید هڅې وکړي چې په هیواد کې د کار او ژوند شرایط برابر کړي تر څو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبور نه شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د کرکټ مسابقې لا هم روانې دي. د شپږیزو په پنځمه ورځ یعنی پرون سپین غر زمریانو بوست ساتونکو د امونی هنګانو کابل مشعل لوبډلې ته ماتې ورکړه. له دې سره د بوست ساتونکو مسلسل درې لوبې وبایللې او د کابل مشعل لوبډلې بیا د لومړۍ لوبې ماته تجربه کړه. په دې اړه نور معلومات یوسف خان زادران درکوي.
په کابل کې د شپږیزو په نوم د کرکټ میلې نیمایي مزل ووهه چې پکې پنځمه ورځ د سپینغر بازانو او د امو نهنګانو وه. لومړۍ لوبه چې د سپینغر بازانو او د بوس ساتونکو ترمنځ وه، پکې لومړۍ توپهنې ته د بوس ساتونکي راښکته شول. د شاپور زدران تر مشرۍ لاندې بوس ساتونکو په روانو سیالیو کې تر اوسه ډېر هدف سیالي لوبډلې ته وټاکه. دغه هدف د منیر احمد د نه شپېتو، کبیر عمر د څلور دېرشو او عثمان غني د دوه دېرشو منډو په مټ تر 118 ورسېدو. خو په مقابل کې د سپینغر زمریان نو هم تیز لوبه پیل کړه او د 19 اور په لومړی بال یې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف پوره او لوبه یې وګټله. سپینغر زمریانو د شبیر نوري ناش پیتو، سمیع الله شینواری څلور تیر شو او مسلم موسی د شپږویشتو منډو په مټ د روانو سیالیو دغه لوړ رقم پوره کړ. غرمه مهال بیا دویمه سیالي د کابل مشل او د امو نهنګانو ترمنځ وه چې کابل مشل لوبډلې په روانو سیالیو کې د بایللو لومړی خوند وڅاکه. کابل مشل لوبډلې په ټاکل شو 1900 اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځیدو 140 منډې جوړې کړې. د دغې لوبې پیاوړي لوبغاړي شهزاد محمدي یو ځل بیا له پیله تیز بیټنګ پیل کړ او په 15 توپونو یې 2 ته منډې جوړې کړې چې پکې څلور شپږیزې او شپږ څلوریزې وې. امونانګانو ته بیا دا هدف ډېر ګران تمام نه شو، بلکې د لوبې په ولسم اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو منډې له 140 واړولې. د اموزون کپتان جاوید احمدي شپږ دېرش او میرویس اشرف 2 منډې جوړې کړې او لوبه یې د ټیم په بریا تمامه کړه. د اصغر ستانکزي تر مشرۍ لاندې د کابل مشل لوبډلې تر اوسه 4 لوبې کړي چې یوه یې بایللې ده. امونانګانو بیا د 4 څخه 2 ګټلې دي. د شاپور زدران تر کپتانۍ لاندې بوس ساتونکو بیا تر اوسه کړې ټولې سیالۍ بایللې دي. د شپږیزو سیالیو په شپږمه یعنې د یکشنبې په ورځ مس عینه کتلان د سپین غر زمریانو په وړاندې او د محمد نبی ساحل تر مشرۍ لاندې بند امیر زون بیا د بوس ساتونکو سره سیالۍ ته وځي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:30 شوې. اوس سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت خواجه غرب ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. چارواکي وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو په عملیاتو کې 12 د داعش غړې وژل شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زرو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرتي محمدوف د خپل هیواد و کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. په مصر کې د روسي نسکورسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو شخص اوریدل کیږي. د اوکرين پوز وایي له روسي په لوه بیلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې ایستلې دي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخاباتي او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوري غوړولې دي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org. په ننګرهار کې د باس خیریه بنسټ تر دې دمه په لسګونو معذورانو سره د ویلچیر یا څرخچوکیو مرستې کړي چې وروستۍ مرستې له هېواد بهر د افغان ډاکټرانو په مالی مرسته شوې. په دې اړه نور حال له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری درکوي.
د تیرو دریو کلونو راهیسې په ننګرهار کې یو شمېر خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې د خیرخېګڼې په کارونو مصروفه دي چې له دې ډلې یو هم د باس خیریه بنسټ دی. دغه بنسټ د تیرو 2.5 کلونو په جریان کې تر دې دمه په لسګونو مازورانو سره د ویلچرو مرستې کړې. په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال او د دې بنسټ مشر باز محمد عابد شمې پورز یو شمېر مازورانو ته د ویلچرو د توزیع پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ویلچرې د خلکو په مرسته اخیستل شوي او زیاته یې کړه چې وروستۍ مرسته ورسره په لندن کې د میشتو ډاکټرانو اتحادیه کړې چې له دې ډلې شلو تنو ته یې د مرسته رسولي او پاتې ولستنو مازورانو ته به مرسته ورسي.
تر دغه دمه موږ 215 ویلچرې مو ویشلې او دغه روستي ویلچرې چې د ننې تاسې توزیع ګوري او د دنم یو هفته وړاندې توزیع کړي و دا د شلو ویلچرو توزیع و چې موږ ته په برتانیا کې میش روغتیافال یعنی ډاکټران افغان ډاکټران هغوی موږ ته د 200 ویلچرو لپاره پیسې را لېږلې وي. شل مو ورته توزیع کړي او په راتلونکي مېش کې به ولس داغو نورم توزیع کوو او زما هیله د هغو افغانانو ورونو نه چې هغه که په داخل کې وي که په خارج کې وي وسې کېږي نو د خپلو دغه سي مزورانو ورونو خويندو سره دي مرسته وکي او د خپلو خیراتونو او زکاتونو نه دي باس خیریه بنسټ ته یو برخه راولي.
هغه مزوران چې د ویلچرو د ترلاسه کېدو په خاطر راغلي وو له هغه ټولو خلکو څخه مننه وکړه چې دوی په مالي امکاناتو دوی ته ویلچر یې خپل شوي.
جهان مننه چې کوم سره تا ته دومره کومه کې او کوم سره نن خوشګزار دي.
نوم زید آغا دا تا خلکو سے دن امرت سے دن امنگا سخت خالی خوشحال دا سے خود نور انتا پی قوت کسی نور انتا سے مسلمان سر کو مرست دو.
دا ماما خیره بنسط مشر انجنر محمد عمر پتولو سرمایدار و خلکو غگو کر چه دا خیر پدی کارونو کی برخ واخلی او خپلی مرستی دی دا خیره بنسطونو للاری آدو کسانو تا ورسی.
خارج کی دی او وسمن دی او هغه ورونه چې دلته په میشته دی په ننګرهار کې میشته دی او وسمن دی موږ هغه باندې غوړو چې دغه خپل مرسته هغه خیر بن سټول سره چې ختنه د ضرورتمند خلکو سره مرسته کوي او خپل مرسته ونسمه.
په ننګرهار کې لاله سوزیات خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي چې دغه ټولنو د خپلو کارونو د شفافیت لپاره د همغږي مرکز هم جوړ کړي چې هر یو ټولنه د نورو بنسټونو په حضور کې مرستې ویشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیزی لړۍ لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شوشي همداراز د ژوند رنګونه هم خبرو، خو تر دغو مخکې د مصر په مصر کې د لویدلي الوتکې په باب، د مصر په سینا کې د رالویدلي روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشي ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د آزادي رادیو د خبر د څنګ په راپور کې له احمد شیبر اورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 شمه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده. داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیر ورځ ویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو ژغ اوریدل شوی دی. یو ژغ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلی الوتکې د څېړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکو په وینا چې د رالویدلی الوتکې تور بکس لیدلې دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکارا اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې با خبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسله والو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده. خدای نه دی ویلي چې څنګه یې نسکوره کړې ده.
د ژوند رنگونه
تاسو مو نوم را تواخلې؟
زما نوم بلال ده.
ښه بلال، دا ولی بلال نوم در باندې شه؟
بلال نوم خدا اصحابي نوم ده، بلال رضی الله تعالی عنہ حبشی
او ډیر تکلیفونه تیر کړی.
ډیر تکلیفونه تیر
بالکل. خابیا چادر باندې خه مور پلار کوم بلچا
دا خود ما ده خاص ده پلار نه مولانا ده
هغه هغه در باندې
او دانو
خا او څه کوي؟
زغبل ده پانتون ماسلی ما ده اقتصاد پوهنځی د ادارې په برخه کې هغه کوم سپیشلیست مې اکاونټینګ فاینانس پوهه.
ښه، څنګه مو دغه رشته غوره کړې ځانته؟
والا رشته هم دا د مخبل هغه ولا تقاضا ولا چې زه باید اقتصاد د سمې علاقه ډېر وره.
ښه، په لیسا کې کوم درسونه سره دی جوړا و؟
لیسا کې خو موږ خپل چولو هغه بزنس ووکیشنل های سکول او مسلکي لیسا ولا پاغي کې هم دا نه هم سم نه بعد موږ دا تدریس د مزه اداره هغه شو منیجمنت او اکاونټینګ او اکاونټینګ او بیا مارکیټینګ ما خپل خاص اکاونټینګ سره علاقه لرم.
کوم چې شي کوي عملی کارم چیرته کوي کنه؟
زه خپل میوان بانک کې مې هغه د مکتب د خو هغه شو معرفي شوی ولوم د دیلسم سم نه چې فاروق شول بیا ته ورکړو تقریبا شپږ میاشتې موږ یو بانک موږ هغه کول وظیفه مې ځکه کړو.
ښه، اوس خو وظیفه نه لرم.
نه نه، په حال وظیفه نشته.
د غځینې ځوانان هیواد پریدي زی تا خو کله زړه نه دی شوی؟
والا دی اوسنی حالات دی را رسولې چې تقریبا یو څه هغه تقاضا شو چلاړ شو چې دلته مشکلات ډیر زیات دي. هغه
لکه څه وایي ملګری دی یا خپل خپلوان دی یا خپل څه فکر لري؟
یار دلته نه د امنیتی وضعیت د خلکو سره ډیر اندېښنه ده. دا نوې ګوندونه را پیدا شوې دي او بل دا سیاسي هغه په دې خلکو کې یو خاص رو هغه کوي نو ویرې اچول کنده. دغه ډیرو خلکو ځوانان وایي چې سبا د سنش چې شل کلو یا لس کلو جنگو بیا دلته جنگ شي، داخلي جنگونه شروع ده. دغه ویره د پاره اکثر ځوانانو ټک
تاسو ول چې تقاضا شوی و یعنی خپل مغختل چیرته لاړ شي کوم بل چادر ته ول شي بو بده زم؟
یار ما خپل تقاضا ول چې د جرمني ته لاړ شم کنه کور بیا هغه شنه ما مولا پلار ویل و لاړ نشم مشکله هغه.
ښه،
بیا دې څنګه څه دی ور سره ویل و دې منلې پلار خبره
نن ما د پلار خبره ومنله بیا لاړ نړم کنه
اوس څنګه زړه دې نه تخنیږي چې لاړ شي
والا د څه چل شي انډي والان دوستان تل یاکسونه اغه چې خپل مشکلات ول دمنګ نورم زړه تنګ کنه
اغه څه وایي چې مراد یې سخت
اغه وایي کمر قبلې د ایران په لار راشه او ترکی بیا نه ډیر خطر
په سمندر راشه
او په سمندر راشه
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده لدی په باور چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه وو
مثال دخل کلو سره چې او ولایت دي او هغه د ټول له سمو د لسم څخه لا هغه د مرکز ته د خپل د ملي له لیک څخه راځي کومه ازادي چې ما د لوی د مثال چې اذن ورغلی نه لري د دې څخه سره هم مخه نو کومه د دې راځه نو تاسو هغه د ورون دی ما تاسو دا ورون نه دی
تاسو چې خپل خپلوان چې مکل اساس کور ته راتل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود
څنګه کوم چې هر نو شول د ټیکاله کورن نه راوړی چې کله کول نه ترایږي هغه نو مخ دې رته دې چې اصلي چې دې کړو چې دا څنګه چې څنګه نه دې دا پسند یو اسلامه دې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي دې دې چې نه لږ
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه نه یعنی چې وایم کوم اول چې دوی ته ښه نه وي تر هغه
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي او په تېره بیا چې ادبیات یې لوستي هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څرنګه
خوب ما دې نه چې هغه د ځکه کې بل ډول او دا مثلا د ترکی بیان کړي او چې دا څنګه چې ویلان دې مثلا په شکل بیان کوم ولرن څنګه خو ما پوری نه مرګي ما نه خپل دې په څیر ما هم شانه نه راځي خو څه مو کړو چې دا نه اوسه څلور مو سره په دې کې نه پاتې اور بله په هغه کې چې ما څنګه دا جمله هغه نن د څه نه څه د تاسو په څیر چې ما کوي دا یو خبره ده سبا به تاسو ښه نه کوي نو بیا دا نه پاتې ده چې تاسو څنګه چې هر څه انرژي د څه چې د دې په څیر څه کوي دا چې ما مسیدې چې له ځانه نه غوښتي چې نه نه غوښتي دا کورنۍ مثال په دې چې تاسو ما سره نه نه څه نه ورته پس لیکنه دا ویته قرار یاته دا خاني په کوم شي کې د کتاب په کوم شي کې د انټرنټ په کوم شي کې چې هغه خو مې نه لري کله چې تمام دی الله سبا به دي چې نه چې څه کې دی دا دا پروت نو ما او پلا کوي تر څو اوس دې هغه چې ما خار دې د خار دې ما تعلیم کړل دې ما د تنا دې برابر دې یو موضوع شاید کولای شي هغه ته در ورسې دې یو موضوع شاید کولای شي دې راځي په کومه طریقه په کومه بیان کړی دې چې یو مشکل ده لپاره حسن اخر په یا کوم یو څه په دا نه هغه ته بیان کوم دې دې ته نه بیان کوم نو حتماً دا دې کنه وکړه نو دې کوم دې دا چې دې ضروري دا چې خپل اشتباه منم
احمد سیف ملایکه مننه چې د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ما د کوچی لوم رزار کړي چې سبای اوري بلیږي دوی تریزینه. د ټولنې بیلابیل اوسیدونکي ځانګړي ذوقونه لري، ځینې په ځانګړي او یو ځای کې د اوسیدنې علاقه لري او ځینې نور بیا د کوچیانو ژوند خوښوي. کوچیان د اوسیدنې یو ځانګړی ځای نه لري، دوی په بیلابیلو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته سفرونه کوي او هلته ژوند غوره کوي. ژوند یې د ژوند په لومړنیو وسایلو سنبال دی. دا چې ژوند یې دومره ساده او ګرځنده دی نو حتمی به یې یو شمیر دودونه د ټولنې د نور وګړو په پرتله توپیر کوي. موږ نننۍ خپرونه د کوچیانو د واده مراسمو او دودونو ته ځانګړې کړي.
کوچیانو ته مې ورکړه چې تور اوربل مې دل بند شمال بهینه. اوریدونکو، کوچیان هم د ودونو ځانګړي دودونه لري. د دوی ژوند تر ډیره حده په دښتو او د غرونو په لمنو کې وي. د ژوند له لومړی وسایلو برخمن، مګر له نوي وسایلو نه بې برخې وي. نو همدا لامل دی چې ودونه هم ډیر ساده دي. په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار سره مو د دوی د ودونو پر دود خبرې کړي. هغه وایي کله چې یو کور ته بله کورنۍ د خپلوۍ د غوښتنې لپاره ځي نو باید څو ځله لاړ شي.
تدریم باندې راش نو بعد ورکه یو دی ورته بیا سبا په غور ورکه چې په یو مرکه باندې ورکه کنه یو دوه درې واري په ځای باندې بدل غینه بیا خورول ورکه بیا یو نه خبرته ورکه چې دا واخله در میکړه بیا کوژدې مراسم په دې نمونه دي چې بیا کم چاته چلو ورکه هغه د وسره کینی یره یا لس نه پر یا شل نه پر یا دیش نه پر زه در سره ولم نو بیا دامه خشل دیش نه پر او خرچه امغه د زوی پلارو کی
د نوموړي په خبره اکثره وخت د دوی د ودونو بنسټ پر بدل وي او ډیر کم داسې پیدا کیږي چې هغوی دې په پیسو خځه وکړي. سکینه کوچه یوه لغو پیغلو ده چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي. نوموړي زده کړې هم کړي خو وایي چې خپل رواجونه او فرهنګ ساتي. له نوموړي مو د خپلوۍ د لومړنیو اقداماتو په اړه پوښتلي دي.
مونږه چې دسمال ورکاو راشي خزه ساړه هم راشي او خزه هم راشي بیا وړکۍ نه خو ورکو لول وړکۍ دسمال ورکو دوه پاکټ چاکلیټ کې کی چې هغوی لاړ شي بیا غټ دسمال پسې راشي جوړه راوړي جوړه راوړي 15 جوړه کالي او د سرو ګوتې دا راوړي چې دا راوړي بیا ورته مونږ دسمال ساسکو ښایسته په ګلان او په ځونډیو هر څه پکې وګڼو ژاولې پورې دینو پورې ګډۍ خلک او سیل ورباندې کوي ساریان ته په اوږه واچي هغوی هم ګډۍ اور په پښین دی اوس خوشاله یو.
اغلی سکینه وایي چې د خیمه واده ځنګړی کیف لري او تر ټولو خوندور بیا غوي چې د واده پښه باران وشي. نو موړې د یو شمیر ځنګړو دودونو پاره هم غږیدلی.
بیا سبا ته سپین کالو راغونه نه وښ. وی سي خیمه ته خیمه کې بیا د واده شپه پاز باران راوړي او ټکارې خي پدرې باندې نه ویراجي کې وړو کې لاس ور باندې وي وړور باندې لام د کې سوجي ور باندې وي بیا کورو ته ویلي زمنګ روان نه راځي زوم راشي وی هی ګور نه زو چې کله نکاو ته ډې بس یلا د واده پښپ بیا زوم ګور بیا چې د ورځې زوم راشي نه وي ته بیا هم ته مخ پټای چالو ورځې د میړه نه مخ پټای خواخه خسر نه مخ پټای لورونو نه ګرګانو نه تا وي خپل کار کوي.
55 کلن رفیق د ناوې د جامو او د تایری پړ راته غېدلې. نو موري وای
دا رواج چې ډیر ګڼ ګڼ کمیسونه کول ګیبي پرتګونه بوتلې غټ غټ وو سفر واجونه لمبا نه تللی دی وسار سره کوشش کوي سپک شر واغوندی و اوس څوک مالدار کوچان دی اوس امغه خپل رواز نه د پریخه دی ته زه خپل مهرانم ګوره په خوانه حیات او نشه و همدغه نه ماشین و همدغه خزه بناسي غریبانانه بو د پلاني واده د سکه خیر یو کال مخکې به دا کاري غندلو باندې شروع سره کړی و امبازي مسلکی خزه به وځي دا سره کم جوړي هغه به راوځي زبر ټولي سره د نارینه او کالیم د خزو باندې دا نستوري به داسې پراخ پراخ آزاد به پاتې به آزاد آزاد وي یعنی باور کو چې تواسکټه پوری ورته غندل ته خولي پوری غندل خپل به مواد ورو په خوا د سرخی د ودا وې سپیده ده دا اوس ورته بل شي وای سرخی د سپیده سور رنگ به راوړن خالونه به دړی به ورته دي دا ضرورت باندې کاغذ دا به ورته ناوې ته به پردن کاندا دې سر دلو کاندا به خشکړه و دې سر باندې په یوټیوب به ورته و بیا به دا ضرورت کنه به باندې سری کول نو اوس ما ته چرت از دې خدا او دا سم کېدل دې ځان زړه دا کوي اخر کړي و دا غریبانا دې ډېر غټه خبر به دې روغنی می وسی روغنی می براوړي نه وته به روغنی می خامخه راوړل کېده
دا وایي چې کله به کوژدنه وشمنو په اړه دښته کې به چې څومره کوچیان وسیدل په شریکه به د واده لپاره تیاری نیو
هم کوچیان به په شهر باندې غرته لغنه به لګی راوړي چې انی واده در جان دا به گیډه گیډه خاص وته خو خلک یې اتفاق هم درلود یو سمیمیت هم درلود چې نو زه تخپل او زه پردې ټول کوم والا کړه د پلان یې زو واده در لار سي نه خاص راوړي یار یو بروانو گیډه به راښه کړو خاص به واچو بیا به ټوپک راوخې زم نه کې به وشتلې ډزې به کولې سره
په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار بیا وایي چې په ودونو کې به دوی کورت او غټي اوریږي په خولې مګر وس دغه دوه تغییر کړي دا چې د څه ډول تغییر دی لاغه به وورو
ما خپل ته واده کاو د پیازه روان په خور کې ځا کړې و د جراغ له بازو ته مل مال له خرچه دې کړي ګډې راکړي دا هغه اوس بچی ورته کسباله ورته اوس لا اکثر اوس بچی را پیدا شي څوک اوس بچی پخې څوک کشمش پله ورته وای څوک دا دغه پخې په خو په کوټانو دا غټي ورې پخولې چا به ورور کرت ورته سوله و اوس نه کرت شته نه غټي ورې شته بس هم دغه د پیازي دی بس هم دغه کړو نن خو یو د بل نزان کله کمی
دا چې ناوې دې زوم کوټه څه ډول وړل کېدله او څه تغیرات پکې راغلي دا څنه به ملک عبدالستار راته جواب کړي
مخان وختم تلره دا سونو وختم تلره په دسي موټر کې خو یولم نه چاغه دسي ارزان به موټر دا 15000 ډیرزر ډالر دی قیمت نه پغه کې یولم نه د 15000 ګول پوسکې د 10000 کې د 15000 کې د 100000 کې هرڅوم رزق هم غسي کې په خو وختو کې خو کجاوی کنه یو کجاو به دی په لوټر له یو به دی په لوټر له په پړو نه به په یو کې کنه ورو نه به کم خپل چوکو کم انجلې به واخه به بل خو کې کنه ورو دي به خو روانو اخره به کوچانو ورو چوک به دا چا به ګولونه والا دغه شکار اوس خو د موټر کار دی کمرې پیدا شوې دي هغه ټپ والا موټر کې یو ورته ولای اوس دغه سیمه میله ده
پینځه دیرش کلنه کوچی چې د نوم له خودلو ډډه کوي له موږ سره مرکه کړي ورته واک بشو
دوه کاله بیا ناستم بعد دوه کلونه بعد زما بیا واده شو زما دغه واړه وه بدلی مې زه غټه وم سړی مې غټ اوس چې دي لکه زری ورکو زری واده کوي سړی لندن کې یا دنیا ډېرې اوس خو هر څه دغه شو
تا واده کې څو جوړه کالي درته اخیستي وه
ښه ډېرو
څو جوړه
لس جوړه به لس دوی کړي لس مې مور کړي
ټوټه یې چې وه څه رقم
وه ښې ښې ټوټې وې هغې وخت کې لکه زه چې ودېدم هغې وخت کې ښه ټوټې خوشې مخملونه واو لکه هغې وخت کې دا لمندارې غوندې ټوټې وي دا زمونږ کالي
بیا دا کور کې ته خپله وګنډل خیاط وګنډل
کور کې مونږ وګنډل
او د واده د ورځې کمیس د څه رنګ وه
سپین رنګ
څه رقم یې ګنډلی وه
خپل هم کور کې ګنډل
څو متره ټوټه پکې تللې وه
څلور متره اول تر اخره زمونږ کمیسونه یو پخواني کمیسونه بیا لس متره اته متره
تکرای دې چې یو شال و ګاز څه رقم شال
سپین شال سپین پرتوک سپین کمیس
ولې شین شال نه و
نه
دا سپین رواج ده
سپین
اغه دی واده کول دی بل واده ورسه ما غوندې کنه
ای غوندو
به تا واغسته بل واده ورسه څومره وخت
دی وخت پوره ما غوست
زول دیکه
خمې زول
او دی نکاح کول دی سره قام و
شنو
اغه تسول
اغه نیم سره
لا سپی در باندې سره کړل
خويند مې نه
سره قام سره کړل
دی زاپور
زیورات را توې کوم شې نه درته واغستل
لکه هغه وخت یو چار ګول راواجو د پوزي وس غوغو علی ګانی امیلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینځو شپګو اوس دی ډیر شینو شاو غزما وخت یو چار ګول
یو چار ګول
یو چار ګول او پاولی مشاده لکه هغه وخت ډیر زیات شینې زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو اوس ټولې تیلالی
تیلادی دا فیشان دې مخ باندې وکړې واده په ورځ کنه چادر باندې وکړې چې وکړې څه رقم شیان
خويندو مې وکړ هر شی نه په منګه وکړ نو مور وخت کې مو هغه زریګان هغه شی نه اوس منګه وخت کې نو دا لکه وسانی رواج کې جوړ کړ
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته ری پچیش کې بوتللې
دار سنه تورخم پوری زموږ د پلار کور موټر به تورخم کې میزما بدلی ولاړه به خراب استل
درسن و ګل پوشکړې ما
نه ګل پوشچې
څرقم
هم د ساده
ساده و ولی نه ګل پوشکړې
خو لګا د شپې وا اختر وان ښه
نه کېدنو د خاوند د څرقم کالی کړی و
خاوند می خو فیسټ سپین شاو کالی کړی تورخم کې راته والا
یې خانه ته ورته ګنډلای و
نه نه څرقم خراب اچ نه
خپلې کې بیا له واده روست کومبل مراسم هم لري تخجمی و ما
نه نه غم نه لري هغه مون کې راواز نشته درې مورس چې شیرا جګه شو خپل د کور کار شروع هغه مون کې نشته چې دا تخجمی وکړو دا وکړو اوس سپور مون کې نشته
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر خاکسر وایي چې د کوچیانو د ودونو لپاره هنرمندانو ځانګړي سندرې او ځانګړي کمپوزونه جوړ کړي دي
کوچیان په ودونو کې یو ځانګړی سبک لري اته په موسیقي کې په سندرو کې اته دغه د موسیقي په آلاتو کې د کوچانې اتنګ او د دې په څنګ کې ګڼ شمېر هنرمندانو اته شاعرانو اتنیزي پکې ویلي دي او ټلونو کې چې موږ تاسو اورو ګورو اته په رادیوګانو کې ډېر ترزونه د کوچیانو د ودونو لپاره ویل شوی دي د پکتیا او د پکتیکا د هنرمندانو سندرې ډېر زیاتې کوچانو ته ورته موسیقي کې کارول شوې ده ټپی چې د افغانستان په ادب کې شاعر نه معلوم مګر کوچانو د پاره ویل شوې دي انجونو د خوانه ویل شوې دي نارینو د خوانه ویل شوې دي البندونو کیسې پکې کیږي چې مورې کوچانو کې مې ورکاو چې د سهار اورې بلیږي دوی تریزینه
د نوموري په خبره چې نام نه یو د کوچانو پر دودونو هم اغیز کړی او اوس د کوچانو په ودونو کې د پخوا په څیر موسیقي نه غږول کیږي
درنو اوریدونکو دا من دراتک په هیلان نه نه خبرونه پای تر رسید زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شميره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 د خو یتنه
شپتا داس خوما کوا سو شپتا داس خوما کوا زبال پلے شما دشتا منا تکشوی جدا لما تکشوی خفا نو داس مکوا داس خوما کوا مخما اڑوا